السلام علیکم. په افغانستان کې له غرمې مخکې لس بجې شوې یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې خپرونې ډیره برخه د سندرو میلمانو پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو لنډه خبري برخه کې به دا واورئ چې تاجکستان پریکړه کړې چې له افغانستان سره په پوله کې 40,000 سرتیري ځای په ځای کړي. خپرونه کې د کابل چاپ نن ورځپاڼو ته کتنه هم لرو، خو خپرونه له معمول سره سم په خبرونو پیلوو. اروپای ټولنې افغانستان سره نوې مرسته اعلان کړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دوحه کې له طالبانو سره کتلي او خیبر پښتونخوا کې مذهبي مشرانو او ملایانو ته د دولت لخوا معاشونه ټاکل شوي. بشپړ خبرونه. اروپای ټولنې له افغانستان سره د قحطۍ یا لوږې د خطر د مخنیوي په هدف د 25 میلیونه یورو مرسته اعلان کړه. د اروپای ټولنې د بودیجې او بشري سرچینو د برخې ویاند بلازا اویواري پرون په دې اړه بروکسل کې خبریالانو ته معلومات ورکړل.
اروپایی کمیسیون په افغانستان کې د لوږې په وړاندې د مبارزې لپاره د اضافي بشر دوستانه مرستو په توګه 25 میلیونه یورو جلا کړل. دا مرسته په دغه هیواد کې د وچکالۍ په خاطر ده چې دا هیواد یې ځپلی او د لږ تر لږه 12 میلیونو کسانو لپاره د خوړو ناورین رامنځته کړی، علاوه په دې چې 3 میلیونه کسان وارده مخه د خوړو له بیړني حالت سره مخ وو.
د ناامنیو ترڅنګ وچکالیو هم زرګونه کسان په افغانستان کې له خپلو مینو کډوالۍ ته اړ کړي او دا مهال د لوږې له خطر سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برالاینز دوحه کې له طالب مرکچیانو سره کتلي دي. یوناما پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په پرونی کتنه کې د سولې له بهیره د ملګرو ملتونو پر ملاتړ خبرې شوې دي. یوناما وړاندې لیکلي د سولې خبرې باید رښتینی وي او د جګړې د پای ته رسولو او هیلو ته د افغانانو د رسیدو لپاره باید لومړیتوب ورکړل شي. د سولې بین الافغاني خبرې په 13 سپتمبر میاشت کې په دوحه کې پیل شوې، خو له څو ځل مخامخ کتو او اجنډا جوړېدو پرته پکې بل کوم پام وړ پرمختګ نه دی شوی. افغان حکومت طالبان او برعکس طالبان حکومت تورنوي چې خبرو ته صداقت نه لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندوز ښار په څنډو کې د طالبانو پر یوې غونډې هوایی برید کړی دی. وزارت په یو خبر پاڼې کې ویلي چې دا غونډه پرون د 300 فامیلیو او سیدرک سیمه کې په نښه شوې چې 14 طالبان پکې وژل شوي او 21 نور ټپیان دي. دا برید داسې مهال کېږي چې طالبانو په کندوز او شاوخوا نورو شمالي ولایتونو کې خپل فعالیتونه زیات کړي. طالبانو لا د کندوز د هوایی برید په اړه څه نه دي ویلي، خو په جلا جلا خبر پاڼو کې ادعا کړې چې له پرون راهیسې د بادغیس کمری، د هرات، غوریان او چشت شریف، د نیمروز دلارام او د ننګرهار حصارک ولسوالۍ نیولې دي. افغان چارواکو یوازې د هرات، د چشت شریف او د ننګرهار د حصارک ولسوالیو په اړه څرګندونې کړې او ویلي دي چې د دغو ولسوالیو امنیتي او ملکي ادارې یې خوندي سیمو ته لیږدولي او د دوی تر کنټرول لاندې دي. د پاکستان حکومت د خیبر پښتونخوا د زرګونو ملا امامانو او د اقلیتي ډلو مذهبي مشرانو د میاشتنی معاش لپاره نږدې 12 میلیونه ډالر بودیجه ټاکلې. دا خبره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار کامران بنګخ د آزاد اروپا مشال څانګې ته وکړه.
خیبر پختونخوا حکومت 22,000 مساجدو دپاره 10,000 روپے میاشت وظیفه بندوبست وکړلو. بیا موږ داسې طریقه کارو کچھ درې میاشتو به یوځای موږ ورکو، ولا چې 1,500 روپے ملاویږي جماعت امام ته، نو هغه به سنا صدا به فیسلیټیشن کیږي. نو
ځینو مذهبي ګوندونو بیا د حکومت له دې کار سره مخالفت ښودلی دی او ویلي دي چې حکومت ملایانو ته د معاش په ټاکلو غواړي هغوی د سیاسي اهدافو لپاره وکاروي. د نړۍ 14 نا اټومي هیوادونو پر اټومي قدرتونو غږ وکړ چې د هستوي وسلو له منځه وړلو ته لاس په کار شي. د ستاکهولم نوښت په چوکاټ کې د راټولو شوو دغو هیوادونو استازیو پرون خپله 3ما غونډه په مادرید کې وکړه. د بهرنۍ چارو وزیرانو په کچه د پرونۍ غونډې په اعلامیه کې پر نهو اټومي هیوادونو غږ شوی چې د اټومي وسلو د نه پراختیا تړون اړتیاوې پوره کړي. د جرمني د بهرنۍ چارو وزیر هایکو ماس غونډه کې ویلي اټومي بې وسلې کېدنه امکان لري او په خبره یې دا سملاسي اړینه چاره ده. غونډه کې د وسلو د کنټرول په اړه د مسکو او واشنګټن د خبرو د اعلان هرکلی هم شوی. د امریکا او روسیې ولسمشرانو ټینګار کړی چې په راتلونکي کې په هره بیه باید د اټومي تقابل مخنیوی وشي. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي د جیو ستراتیژیکو دلایلو په خاطر د لویدیز بالکان شپږو هیوادونو ته د اروپای ټولنې د راتلونکو غړو په سترګه ګوري. د لویدیز بالکان شپږ هیوادونه البانیا، سربیا، شمالي مقدونیا، بوسنیا، هرزګوینا، مانټینګرو او کوسوو دي چې له هڅو سره سره لا د اروپای ټولنې غړیتوب نه دی ورکول شوی. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که چیرته غواړئ چې زموږ دا خبرونه ولولئ، زموږ ویبپاڼې ته ورشئ، پته ده azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر خبري موضوع ته. تاجکستان پریکړه کړې چې له افغانستان سره په پوله کې 20,000 سرتیري ځای پر ځای کوي. دا مسأله پرون د ولسمشر امام علي رحمان په مشرۍ د تاجکستان د امنیت شورا په غونډه کې مطرح شوه. دا وروسته تر دې چې له تاجکستان سره په پوله د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د جګړو زیاتېدو له 1400 ډېر افغان پوځیان دې ته اړ کړل چې ګاونډي هیواد تاجکستان ته ورواوړي. تفصیل د صفي الله ستانګزي په راپور کې.
د افغانستان په شمال کې د جګړو له زیاتېدو وروسته د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د دوشنبه پر ورځ امر کړی چې 20,000 تاجک پوځیان د افغانستان د پولې په اوږدو کې ځای پر ځای شي. ښاغلی رحمان چې د تاجکستان د امنیت د شورا غونډې مشري کوله، د افغانستان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د تاجکستان د جمهوری ریاست د ویبپاڼې له مخې امام علي رحمان د خپل هیواد په امنیتي ارګانو غږ وکړ چې له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې د هر اړخیز تدابیر ونیسي او د تاجکستان امنیت د ډاډمن کړي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون په کابل کې د تاجکستان له سفیر سعدي شریفي سره کتلي. د امنیت شورا په بیان کې ویل شوي چې دوی د امنیتي وضعیت او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا خبرې کړي. د دې ناستې نور جزئیات نه دي رسنیز شوي. وړ مورس هم د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ټلیفون له لارې خبرې کړي او د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت اندېښنه ښودلې. تاجکستان داسې وخت د افغانستان د پولې په اوږدو کې د 20,000 سرتیرو د ګمارلو اعلان کړی چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول په شمال کې نښتې ډېرې شوي او د سیمې د هیوادونو اندېښنې پارولي. د تاجکستان چارواکو ویلي د جون له 22 څخه باندې 1400 افغان سرتیري هغه هیواد ته راوختي. محمد ظاهر د بدخشان په خواهان ولسوالۍ کې د پولیساتو ځواکونو د یوې ډلې قومندانو چې اوس له خپلو سلو کسانو سره یو ځای تاجکستان ته اوښته. هغه د ازادۍ راډیو له تاجکي سرویس سره په خبرو کې دا وکړه چې د پاڅونوالو او طالبانو ترمنځ جوړجاړي دوی اړ ایستل چې د یکشنبه په ورځ تاجکستان خواته ورواوړي.
د خواهان ځایي خلکو یو جوړجاړی کړی و. د ولسی پاسون غړي راغلل، د کنډک شاوخوا یې ونیوله او طالبانو ته یې تسلیم کړه.
هغه افغان سرتیري چې په دې وروستیو کې تاجکستان ته پناه وړي د شمسالدین شاهین په سیمه کې سرحدي بازار ته څیرمه ساتل کیږي. محمد ظاهر وای وسلې د تاجکستان پولیساتونکو ته سپارلې او اوس یې برخلیک د افغانستان او تاجکستان د چارواکو په پریکړه تړلې.
دا د افغانستان او تاجکستان حکومتونو پورې اړه لري چې پریکړه وکړي موږ کله انتقالوي. په تمه یو چې څه پروګرام دی.
افغان چارواکو مخکې له ولسوالیو وتل تاکتیکي شاتک بللی او ویلي دي چې د هغو سیمو د بیا نیولو لپاره پوره هڅه کوي چې له طالبانو سره دي. د افغانستان او تاجکستان له ګډې څه باندې 1500 کیلومتره پولې د تاجکستان د چارواکو په خبره 900 کیلومتره د طالبانو په کنټرول کې ده. هغه څه چې له افغان چارواکو نه ده تایید کړي. اخوا د روسیې دولتي خبري اژانس تاس راپور ورکړی چې پرون ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل تاجک سیال امام علي رحمان سره په ټلیفون غږېدلی او هغه ته یې ډاډ ورکړی چې موسکو به د تاجکستان د پولی پوګدو کې د ناامنیو د مخنیوي لپاره هر ډول بیړنۍ همکاري وکړي. روسي تر دې مخکې هم د افغانستان په شمال کې د ناامنیو په زیاتېدو په تیر بیا د داعش یا اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو له زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د تاس په یو بل راپور کې راغلی چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان دوشنبه سهار له خپل ازبکستاني سیال شوکت مرزیایف سره هم د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې. د راپورونو په اساس ازبکستان خبرداری ورکړی چې که څوک له افغانستانه ناقانونه ورواوړي بیرته هغه هیواد ته ورستنوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
شپږ ویشت هېر شوي د خبریالانو هغه ډله ده چې کلونه یې په بلخ کې د جرمني پوځیانو سره کار کړی دی. د جون په 9 جرمني ټول پوځیان له افغانستانه وویستل او دا شپږ ویشت خبریالان سره له دې چې جرمني ته یې د پناه غوښتنې نه دي منل شوي په ډله ییزه توګه له دندو هم لرې شوي دي.
شپږویشت هیر شوي هغه نوم دی چې په مزار شریف کې د باور رسنیز مرکز له دندو لرې شویو کارکوونکو د حق غوښتنې لپاره د خپل راټولېدو پر ځای ښیي. دوی له یوې میاشتې راهیسې هره ورځ دلته راټولېږي. تر ټولو لویه غوښتنه یې له آلمان هیواد څخه د پناه غوښتنې د سند ترلاسه کول دي. احمد رشاد رافت نوویشت کلن دی او په بلخ کې یو له همدې شپږویشت هیر شویو کسانو څخه دی. هغه تر دې مخکې په باور رسنیز مرکز کې د خبریال په توګه دنده ترسره کوله چې په بلخ کې د آلمان پوځیانو ته اړوند رسنۍ وه. احمد رشاد وایي چې یوه میاشت دمخه له خپلو پنځهویشت همکارانو سره چې پکې پنځه ښځینه خبریالانې هم دي په دې علت د باور رسنیز مرکز د مشر شیرشاه امیری لخوا له دندو لرې شو چې آلمان ته یې د پناه غوښتنې اسناد وړاندې کړي وو. هغه زیاته کړه
کارمندا و همکارای ما رفتیم پشت کمپ مرمل و خواستیم که
کارکون که او زمون همکاران د مرمل کمپ شاته ورغلو او هر یو په خپل ور سره خپل اسناد په نغښتن لپاره آلمانیانو ته وسپارل. خو سبا یعنی د شنبه پورس کله چې دفتر ته راغلو راته وویل شول چې تاسو لدن ګوښیا شو.
خغلی رفت تور پوری کوي چې د دغه رسنیز مرکز مشر یې د ټولو ګوښه شویو همکارانو یو میاشت ماش هم نه دی ورکړی. ازادي رادیو د باور رسنیز مرکز د شپږویشت کارکوونکو له دندو لرې کېدو او هغوی ته د یوې میاشتې معاش د نه ورکړې مسله د دغه مرکز له مشر شیرشاه امیری سره شریکه کړه. خو ښاغلي امیری وویل چې نه غواړي د یادې موضوع په اړه خبرې وکړي. باور رسنیز مرکز په کال 2003 میلادي کې د آلمانی پوځیانو لخوا په کندوز کې جوړ او بیا په 2008 میلادي کال کې بلخ ته راولېږدول شو. دا رسنۍ تر دې پخوا د بیان شمال په نامه یادېدله او په شمال زون کې یې د آلمانی ځواکونو د پوځي فعالیت او لاسته راوړنو په اړه کار کاوه. خو له دوه کلونو راهیسې یې نوم د باور رسنیز مرکز ته راوړو او د فعالیت اساسي تمرکز یې هم د افغان ځواکونو او د هغوی د آلماني مشاورینو د لاسته راوړنو د انعکاس په برخه کې دی. د باور رسنیز مرکز د آلمان هیواد په مالی ملاتړ د رادیویي نشراتو تر څنګ د باور په نامه یوه مجله هم چاپوي. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نی ویلي چې د دغه مرکز د شپږویشت کارکوونکو له دندو ګوښه کېدل د افغانستان د کار د قانون د محتویاتو خلاف عمل دی. په بلخ کې د نی دفتر مسؤوله مبینه سایی داسې وایي:
البته قانون کار افغانستان شرایط را واضح ساخته که کارمند باید
البته د افغانستان د کار قانون شرایط واضح کړی دي. مخکې تر دې چې د کارکونکو قرارداد فسخ شي هغه باید ترې خبر شي. د کارکونکو د کار د قرارداد د فسخ دلیل باید ورته واضح کړل شي.
اغلی سایی وویل چې د باور رسنیز مرکز د دغو برطرفه شویو کسانو د سرنوښت د معلومولو په برخه کې د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلیت لري. د بلخ د اطلاعات او کلتور رئیس متی الله کریمی د شپږویشت خبریالانو د دندې ګوښه کېدل غند دی. خو د ده په باور چې یادې ستونزې ته رسېدنه د دوی صلاحیت نه دی او باید لوړ پوړې مرجع په دې تړاو اقدام وکړي. په همدې حال کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه د باور رسنیز مرکز د شپږویشت کارکوونکو د ګوښه کولو مسله د رسنیو د مدیرانو لخوا د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي یو ډول نښه بولي. بشیر انصاري په شمال کې د دغه کمیټې مشر دی. د زیاته کړه
26 کارمند ای اداره
د دغه ادارې شپږویشت کارکوونکي چې په ډله ییزه توګه له دندو لرې شوي دي دا د خبریالانو په وړاندې د رسنیو د مدیرانو لخوا یو ډول تاوتریخوالی دی. د هغوی د یوې میاشتې معاش نه ورکړه هم د رسنیو د جوړولو د مقررې خلاف عمل دی.
تر دې د مخه د آلمان د کورنیو چارو وزارت اعلام کړی و چې هغه شمیر افغانانو ته به په آلمان کې د پناه غوښتنې اسناد ورکوي کوم چې له 2003 میلادي کال راهیسې له آلماني پوځیانو سره په افغانستان کې کار کړی دی. خو اوس د شپږویشت هیر شویو ډله په بلخ کې انتظار باسي چې کله به دا وعده پوره شي.
و امر دل چې په بلخ کې خبريالان وایي چې د جرمني ځواکونو وروتل ورسته په ډلېز توګه لدند لري شوې دي او د ویزه غوښتنه هم نه دی منل شوې. خو پرون جرمني تازه اعلان کړی چې 2400 افغانانو ته ویزه ورکړي دي. دا چې دغه کسان به په دې ډله کې شامل وي او کنه تر اوسه څرک نه لګیږي. مخکې دې چې درته د سندرو میلمانه پروګرام خپور کو د کابل چاپ د نن ورځپانو مقاله او تبصره درته لرو.
مسیر ورسپانې پوښتلې چې په دوحه کې بیا پیل شوو خبرو ته څومره تمه کیدی شي. وړاندې راغلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مرکچي پلاو د تماس ګروپونو له تیرو دوو ورځو راهیسې په دوحه کې خبرې بیا پیل کړي دي. د لیکوال په وینا په دواړو اړخونو فشار دا و چې د سولې خبرې ژر تر ژره پیل کړي او روانه جګړه ودروي. ورسپانې لیکلي چې دا فشار یوازې د افغاني اړخونو نه بلکې په نړیواله کچه هم دواړه خواوې تر فشار لاندې وي چې ژر تر ژره خبرو ته وګرځي او خبرې پیل کړي او له بل اړخه د جګړې له روان وضعیت څخه ځینې بهرنیانو هم ویره لرله او خپلو ګټو ته یې ګواښ ګڼله. نو ځکه یې په پرلپسې ډول د خبرو د پیل غوښتنه کوله او په دواړو اړخونو یې فشار راوړ. لیکوال ټینګار کوي چې دا ځل خبرې په داسې وخت کې پیلېږي چې نږدې ټول بهرني ځواکونه وتلي دي او نوره د جګړې پلمه نه ده پاتې. هیواد ورسپانې لیکلي که څه هم امریکا په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته د پای ټکی کېښود، خو بیا هم په افغانستان کې د امریکا ښکېلتیا دوام مومي. د لیکوال په وینا د ښکېلتیا هم د امریکا لپاره مهمه ده، ځکه په یو ملسیزه کې افغانستان ته د امریکا د نه پاملرنې له امله شوروي پر افغانستان یرغل وکړ او له امله یې سیمه او نړۍ وننګول شوه. په ورته وخت کې ورسپانې لیکلي چې د افغان سولې لړۍ چې خپل امریکا له طالبانو سره د جوړجاړي په ترڅ کې رامنځته کړې باید د بریا تر بریده ورسول شي. لیکوال ټینګار کوي چې امریکا باید په ډېر دقت او د افغانانو د ملي ګټو په پام کې نیولو سره ګام پورته کړي او له افغانستان سره ژمنې باید تر سره کړي، هغه ژمنې چې په تړونونو کې شوې دي. ورسپانې دا هم لیکلي چې د افغانستان د حکومت هڅې هم دا دي چې د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته له امریکا او نور نړۍ سره د نویو اړیکو د نوي سپرکې پر پرانیستل کېدو سره له ټولو هیوادونو سره خپلې اړیکې او همکارۍ د معمول په څیر پاتې او غوره فرصتونه رامنځته کړي. او اطلاعات روس ورسپانې لیکلي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی او یوازې دوه وروستیو میاشتو کې نږدې اتیا ولسوالۍ چې ډېری یې د هیواد په شمال کې دي طالبانو سقوط کړي دي، چې ځینې یې د ولسي پاسونوالو په مرسته امنیتي ځواکونو بیرته نیولې دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا د سقوط نه تکتیکي شاتګ بللی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي چې د طالبانو لخوا جګړه بې مخینې زیاته شوې چې د خلکو اندېښنې راپارولې دي. لیکوال ټینګار کوي چې جګړې ته ورګرځېدل د افغانستان دولت او طالبانو په ګټه هم نه ده او باید د سولې لاره وټاکل شي. د لیکوال په وینا د شخړې حل لاره د سولې خبرې دي، کنه دغه هیواد به کورنۍ جګړې ته ورټیل وهل شي چې دا به د هیڅ لوري په ګټه نه وي.
د سندرو میلمانه
مهربانه خدای په نامه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلی او منه هیله ده. روغ او جوړ اوسئ دوستانو، به هم تاسو ته خره غلا سم د سندرو میلمانه خبرونه ده. نو هیله ده د خبرونه تر پای از موږ عملته او کوي. دوستانو که چیرې غواړئ خبرونه کې ګډون کوي نو کولای شئ چې هر چهارشنبه تاسو هم خبرونه کې ګډون کوي برخه واخلئ او اړیکه ونیسئ. د خبرونه په سر کې به راشو تلیفون کرخه ته او یو اړیکه به واخلو. بله السلام علیکم.
وستا پرادو ما نه نیم وستا
علیکم السلام. زمنگ سلامونه هم تاسو منه استاسو ده هم ورځ په خیر وی میرا بانی سوک لکم زای سخم
ډیر مننه تاسو د خبرونه او تاسو د غږ خاصو ځانګړې مینوال د ازادي په تاسو باندې راغلی محمد ولی زدران ما هم له سروبینه یم.
احمد ولی زدران اوروره تاسو ته خرغله سم د سروبینه اس خبرې د سروبي کې
قربان خرکه قرار قراری به بس ګرمي لکشتا ده نو دا چې کله کله بازو نه هم یو څه حالم دا چې لګ لګ باندې کې ګرمي دي چې دا تاسو په حال وای تاسو
والا فضل د خدای زمون طرف ته خدا و نو پیګه ګرمی نشته کای مونږه ګرمی نه کیږي خو د څه خاص مشکل نشته دی خواته
قربان د وسانا تعالی مندا ستل خوشاله او سپمن لا تلرانو
موضوع نہ لو نا کم بھائی تو نہ دیرا اڑی کبل ایسے دوستانوں تے ڈالے کی نند سے شام بے اور سنگا در نقل تھی گی نو ہاں میرا بانی بھائی تو نہ دے ہوا زمنگ ہم کار دا منگ سارا پتخنیکی زمنگ نہ ہم کار دا
بابا وہ
ڈیر کلی ہوتا سونا ڈیر ازیاتا مننا خوشحال ہو سے نوس محل کا مسندر اگواڑے چوری
قربان سندر اخبار تو نہ سرکی کدا ہو خیر پتا تو بد ہونا لگی گی وائی غدا
پیدا کر خام خا بھائی درتا نہ سر کو سا مدا
خوشی کرا تم سر کرا خدا نہ والا
آتمان والے نا پدوار استر کو دا سندرا بتا ستا ڈالے کو جواندائی ہو سے ارورا کھورا بات
قربان سلام ابا خبو ابن کتولی گام
میرا بانی
قربان نالدہ سے چمینہ را کرے خواہدو اورنا میں کامیش بہار اکرم محبت و انداز سے سیداری بزاگے گلولی و کنیار شاہین افغان نجیب گدران وانداز سے سلدر گدران مخلداتر خاکستار شنوار واحد اللہ محبت سکم چگہ گدہ آزادی سے تکوار آگو سول تا تاس نا نلی مانا چیزا کے مچی وقت مورا کرا کرا تاس باکی خبر نما خوری دن کی دمینا و بجانا نمچ سے دخل پمان
تاسو نه ډیر زیات مننه خوشاله اوسې په مخه د خشه راځو دوستانو سندرې ته سندره به په ګډه سره واو
چپناز باندې په بام را وخت دی جنې وسوسانه پچمه خپل ښکارې دی جنې چپناز باندې په بام را وخت دی جنې وسوسانه پچمه خپل ښکارې دی جنې وسوسانه پچمه خپل ښکارې دی جنې سمرخ کل خاری دی جنے بسر سالو کی سمرخ کل خاری
السلام علیکم
وعلیکم
السلام زمنگا سلامونه هم تاسو من مهربانی سوغ لکم زای سخه رحمت الله اور رات است خر اغلا سے میں بخیر اغلی خبرونه تا
خوشاله سے گیلہ رات تا سے تخنیکی مل گئی سٹور اور دن کی بخوب
تیر زیات من نہ فضل دختای ټول روغ عمر دی سلامت دی نو سے خبر دی په لغمان کی هوا څنګه د مورید لی وای چې ګرمی دی زیات ده
ګرمی خو په دغه ورځ کې زیات شوی ده په تاسو وړه ده نو خامخا دغه ولایتونه مې څه ګرم دي نو
بله بله نو ګرمی سخته ډیره ده
او ګرمی سخته ډیره شوې
ده ښه ښه بس خدای پاک دې تاسو ته اجر درکړي چې وې زغمې تاسو نه ډیره زیات مننه نو دا ماته وایا چې کومه سندره غواړئ چې واوري
سندره که د مرسین لی نه شو چې هغه وایي له ورځې تختم چې له شوره ډکه ستا غونډه ده شپې ته تناوله مشتفه
سمه ده همدغه سندره به ډالۍ کړو
یو څو بیتونه وایم که وخت لري
مهرباني
کوچي صاحب په کابل کې ډالۍ دي چې راشه راشه پکې سم لیونی کېږي راشه راشه په تفصیل ونه کېږم ته چې نه دم په دم لیونه کېږم او لمدو زلپ ته چې تک ور کړې جبینې لمدو زلپ ته چې تک ور کړې جبینې بیا
هلو لبه ده مرغه از منگ ده غرور اری کپری شو لخو خر پر صورت بندی سندره ده جاوی ده مرخیل پغک غخته و نو را بشو سندره تا سندره با پگر سره ده جاوی ده مرخیل پغک بارو
تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا لورا سے تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا
تا دوستانو سندره مو واوریدله په دې لچ تاسو خوښ شوی اوسې بیا به هم راشه ټلیفون کړئ خېته او یو بل اړیکه بوالو. بلې سلام علیکم. لباد مرغ چې د تغاړې ته هم پریش ولا. بلې سلام علیکم.
غانو په سمه خان د فرتوره بشي تر خو د کلی د خان لوري کچکول صفې جنې. سلامونه احترامات ورته.
علیکم سلام. زموږ سلامونه هم مونږه تاسو ته هم ورس په خیر وي. مهرباني سوک لکم ځای څخه
مننه.
فضل هادي ورداګه مالا ورداګه چکور سوالینه. ان د ورداګه تاسو ته خیر راغله وروره. خې اسی تاسو
ډیر زیات مننه. ټول هغه اوریدونکو ته چې همدا ګړې زموږ راګاو دي د ازادۍ رادیو ټول ته یو ښایسته سلام کوم.
علیکم سلام. ډیر زیات مننه. نو مهرباني دا مته وایا چې څنګه دلته زموږ دوستان ټول ښه دي؟
الحمدلله تر دې دمه ټول خوشاله او د ټولو په خپلو باندې خوشحالي. معلومیږي همدا ګړې دوستانو مرسته دي ورځم درته سلام کوم.
زموږ سلامونه هم دوستانو ته دې ورسوه. نو کومه سندره غواړئ چې همدا مهال واوري؟
مننه. یوه سندره ده هغه مطلی درته وایم او دغه د شاعر نوم درته معلومیږي وایي نور مې مه یادوه.
نور مې مه
یادوه سندره به راته نشر کړي.
نو دغه د مطلی له مخې خو مونږ سندره وروره نشو پیدا کولی. دا به مونږ ته ډېره سخته وي چې د مطلی له مخې سندره ولټوو. هغه د هنرمند نوم یې که مونږ ته ووایي نو چې زر پیدا کړو. بله بله سمه ده. د غزل نهایی دغه سندره مونږ سره شته ده. دغه به در تاسو ته ډالۍ کړو. ډېره زیاته مننه. تاسو نه کور آباد ژوندی اوسئ. نو زمونږ د دغه ورور اړیکه هم پرې شوله. زه نه پوهېږم اړیکو کې بس ستونزه یې ځکه دا درېیم اړیکه ده چې پرې کېږي. خیر په هر صورت باندې را به شو سندرې ته. سندره به د غزل عنایت په غږ واورو. دوستانو سندره مو واوریدله په دې لاره چې تاسو په خښوي وو سي رازو ټلیفون کرخه ته یو بلاډی کاخلو. بلې سلام علیکم.
په دې نوې نام سهارا سبا مر پروچم په دې نوې نام سهارا سبا مر پروچم چې سهارا کې دین مرا سبا مر پروچم او دا سا یا په دې خانه کې باندې تاسو خوشحالی ماں پوری خانہ راضی لہد نہ زیاد خوشحالی ماں پوری خانہ راضی کخوال راغ لے مرا ورا زب امر پروتیم سلام تو سلام سلام دینا تاسو خاص کر سفر
علیکم السلام زبنگا سلامونه هم و منه فضیلا چی جوړ وسه مهربانی سوک لکم زای سخه
مننه خوشاله ست همیش بهار سره وصل شو یا مادام غری پټ کی کامر کسنه
همیش بهار تاسو ته خرغله سم په خیر راغله وروره
ډیره بیا کمنه چې په دې رنگینه خبرونه کې ما مونږ په وخت تک
تاسو نن مننه چاړي کوم ونی والا
خبرونه کې درته وخت وحیدی صاحب بتایو درنه کوم
مهربانی اور یو والا نه
مننه بس یو څه بیتونه دي شاهین صاحب ورمان صاحب زدران ته فرمایش دی بس دی تاسو له اوریدونکو ته په ډالۍ وچی کونه مې کس کوره دا پرانی تا دوه یار تر څو تا ته کران تا دوه یار تر څو تا ته کران تا انده ته خستا
تاسو نه ډیره زیاته مننه ډیر ښکلی او ښایسته ترنم مو وکړو کور آباد ژوندی اوسئ وروره نو اوس مهال کومه سندره غواړه چې واورئ
مننه کوم سندره خو د زمان ظهیره په نوم کې چې بېله تا داسې یو شان سندره چې بېله تا زما زندګي ګرانه ده هغه څه ډالۍ کولی شم
مهرباني
په لومړي قدم کې د شاهین افغان ته او نجیب امیر ته محمد ولی زدران ته او اسمت در ته ورمان صاحب ته وفا صاحب ته په ډالۍ اخره کې یو ټکه وایم تاسو ته په ډالۍ چې ښه دی چې ته پر کور پوره شوې خبر چې تاسو پر کور پوره شوې زه به یو څو ورځې غم تیر کړم خو به شمه خبرنامه خو دې تر بیا ښه چارې د خدای په امان
ډېر مننه خوشاله اوسې په مخه ده ښه
وختونا بیلتانا نتیریگی ہے جانانا دا وختونا بیلتانا نتیریگی ہے جانانا نتیریگی ہے جانانا
جدائے بیکانے اکھنے جن جن شمستو مانا تیری کی ہے جانا دا وختونا دلتانا تیری کی ہے جانا تیری کی ہے جانا پخوانا نتیری گی ہے جانا دا وختونا دلتانا نتیری گی ہے جانا نتیری گی ہے جانا
نو سندره مو واوریدله په دیله چې ساسو د پام وړ ګرځېدلې اوسې کته سم غړې خبرونه کې ګډونه کوي نو کولای شي هر چهارشنبه د سهار 8 بجو نه تر غرمې 12 بجو خبرونه کې برخه واخلې ګډونه کوي او سندره وټاکي بیا به هم راځو ټلیفون کې خته. هلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
علیکم السلام. خیاستې؟
ښه
دی د زیات امانه نامې رباني څوک لکم ځای څخه
وعلیکم
سلام زمنگ سلامونه هم و منه نو صدف جان دا ماته وایا چې څه مصروفیت لري خخه د کوم پنځي مسئله ای؟ د طب د پنځي خا بیا نو ډاکټر صاحب کېږي د خیر سره بله بله خدای دې وکړي چې ډېره تکړه ډاکټر اوسې سوم کال دې دی دریم کال دې دی زه خیر لږ پاتې دی بله بله خدای دې مرض ورکړي چې پانتونونه ټول شروع شي چې ټول محصلین په کور ناست دي او دا د هغې راتلونکو دپاره بیا ډېره غټه ضربه ده نو خیر په هر صورت باندې دعا به کوو چې خدای دې دغه مرض ورکړي او تاسو دم خدای توان در کړي چې وکولی شئ بیا په راتلونکي کې هیوادوالو ته کومک وکوي خدمت وکړي صدف جان خوشحاله شوم چې ستاسو اړیکه رخ شوې ده تاسو نه ډېره زیاته مننه خورې کومه سندره غواړې چې واورې ښه ښه کډه مې چې بار کړه څه درانه درانه یې وژړل بالی بالی همدغه سندره به تاسو ته ډالۍ کړو خواخه مې ده مهرباني اوروئ لبد مرغه چې د خور اړیکه پرې شوله نو خیر زمزمه هم په نیم کې پاتې شوله تاسو نه مننه کومه صدف جان خورې نوره به شو دوستانو سندرې ته سندره به د شاه فاروق په غږ واورو د همدې سندرې د نشر سره زموږ د نن ورځې خپرونه هم پای ته رسیږي دوستانو تاسو نه ډېره زیاته مننه کوم چې تر دې مهاله مو زموږ ملتیا وکړه هیله مند یم کومې سندرې چې نشر شوې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي تر بلې خپرونې خوشحاله وخت خوشحاله ژوند ولرئ
سره وتلګي د بیا خپل د سره وتلګي